وخت د غرمې 12 بجې شوې د مچال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د وزیر اعظم د افغانستان سفر د افغانستان د سولې د عالی شورا د سفر ته خوشبيني د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو په اړه یو څېړنیز مرکه په پاکستان کې په تیزابو سوزول سو شوزو ته د روزګار برابرولو هڅې د خبر ایجنسی د خلکو د صحت په برخه کې مشکلات هم د شمالي وزیرستان د میرلي تحصیل د هسپتال مسلې هغه څه دي چې تفصیل به په روانه غړي کې درکو. خو په فایل کې به خبرونه واورو چې اسرار عالم مومن جوړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په خپل یو ورځنی سفر افغانستان ته روان شوی. پاکستان ویلي دی په افغانستان کې د چا ملاتړ نه کوي خو د سولې د بهیر ملاتړ دی. او په عراق کې پرون د نام نوې په پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی د افغان سولې بهیر د کامیابیدو لپاره به پوره هڅه کوي. نوموړي دا خبرې نن په اسلام آباد کې کابل ته په یو ورځني دوره له روانېدو وړاندې کړې. د پاکستان سرکاري ټیوی له مخې وزیر اعظم ویل چې دوی دا سفر ډېر د ارزښت وړ دی. نواز شریف زیاته کړه چې پاکستان په هر صورت کې د افغانستان د امن عمل پر مخ بوتلل غواړي. له نواز شریف سره په دې سفر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او نور هم ملګری دي. بلخوا افغانستان ته ملري چې د پاکستاني وزیر اعظم دغه سفر به د سولې او پخلاینې په مسله کې ډېره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پر مشال ډیو ته په دې اړه څه داسې ویل.
افغانستان خلک د سولې علي شورا دې سفر ته د کمې او د امید په نظر باندې ګوري او فکر یې دا دی چې نواز شریف صاحب حکومت کې راغلی دی. د افغانستان پاکستان ترمنځ سفرونه او ملاقاتونه زیات شوي دي او د دې سیمه کې د امن دپاره او د سولې دپاره یو جدي ضرورت دی.
افغان ولسمشر احمد کرزي تېرې مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې ویلي چې د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. پاکستان وایي نړیوالې ورورولۍ دی له دوی سره د امنیتي او ترګري ستونزو لړ کې خپل همکاري پیاوړې کړي. د پاکستان سرکاري ډولمخې پرون په اسلام آباد کې د هیواد د کورنو چارو وزیر چودري نثار د تلو سیوادونو له سفیرانو او استاذ سره په ملاقات کې دغه خبره وکړه. نوموړي دا هم ویل چې له دوی سره د نړیوالې ورورولۍ ملاتړ د انساني او نشئی توکو د قاچاقو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. پاکستان ویلی دی په افغانستان کې د چا ملاتړ نه کوي خو د سولې د بهیر ملاتړ دی. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې له راپور سره سم د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګای د همکارۍ سازمان په غونډه کې دغه خبره وکړه. د زیاته کړه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا لراوستلو سره تر اوسه مرسته کوو خو د کومې ډلې ملاتړ نه کوو. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار د شنګای د همکارۍ ټولنې لغړ وغوښتل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله د دغه هیواد په چارو کې ښکېلتیا زیاته کړي. په خیبر پختونخوا کې نن په اوومه ورځ هم په افغانستان کې میشته ناټو غاړو اسارولو لپاره ځای پر ځای ناکې لګول شوي دي. د تحریک انصاف ګوند وایي تر هغې به دا لارې بندې وي تر څو چې امریکې په پاکستان کې ډرون بریدونه نه وي ودرولي. بلخوا د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو مالکانو ټولنې په پېښور کې د تحریک انصاف او ملګرو ګوندونو د دغه احتجاجي ناستو پر ضد وړمه ورځ مظاهره کړې. د مظاهرې پر وخت دوی وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د تحریک انصاف د احتجاجونو له وجې د افغانستان ترانزیت سوداګرۍ او شخصي ترانسپورټ ته زیان رسېدلی دی. امریکا وایي په ډرون بریدونو کې هغه وسلوال مري چې په افغانستان کې د دوی پر پوځیانو بریدونه کوي. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر احمد کرزي د ولسي جرګې پر استازي حمید الله توخي پرونی ځان وژن کې حمله وغندله. پرون مازیګر په کابل کې د حمید الله توخي کور ته ځان مرګي برید کوونکي د بیلمه په نامه ورغلی بو چې هلته یې چاودنه وکړه او ښاغلی توخي یو ساتونکي او درې میلمانه یې جوبل کړل. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزي دغه حمله غندلې او ویلي دي د میلمانه له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کول او د خلکو پر کورونو حمله د افغاني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی. چارواکي وایي په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي حمید الله توخي او نور جوبل شوي کسان په ښه روغتیايي حالت کې دي. په عراق کې پرون د نامنیو په پیښو کې لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول. چارواکو د بغداد په شمال کې د سنی میاشتې سیمې تارمیا په یوه پټي کې د 13 کسانو مړی موندلی دی چې دوه پکې قومي مشران، څلور پولیس او یو د پوځ جنرال دی. دغه 13 واړه کسان په ډزو ویشتل شوي وو. د درې نورو ښځو مړی د بغداد په ختیځ کې موندل شوی دی. چارواکي وایي درویش نور کسان د عراق په نورو برخو کې ووژل شوی دی. د شام وزیر اعظم پرون تهران ته ورسېد چې له ایراني چارواکو سره د سولې د هغه کانفرنس په درشل کې خبرې وکړي چې د شام کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف په جنیوا کې جوړیږي. وایل الخلقی به په خپل دې ورځني سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني، د بنو چارو له وزیر او د ملي امنیت شورا له مشر سره ګوري. تهران ته له رسېدو سره سم الخلقی وویل دی به د شام پر بحران او نورو دوه اړخیزو مسلو له ایراني چارواکو سره خبرې کوي. د بغاوت ضد پولیسو د یوکراین په مرکز کې له زوره کار اخیستی څو د کیف ښار په منځنۍ سیمه کې یوه پراخه مظاهره سره خوره کړي. د مظاهره کوونکو د تنظیمونکي سرګی میلانیکینوکو په وینا خبر ورکړل شوی دی چې پولیسو نن سهار په سلګونو مظاهره کوونکو باندې اوښکې بیاونکي ګیس استعمال کړو. د یوکراین پنځم ټلویزیون یوه ویډیو ښکاره کړې ده چې پکې په لسګونو پولیسو د ازادۍ میدان نه چاپېره وو. دغه مظاهره کوونکي د هغو نږدې 10,000 مظاهره کوونکو پاتې کسان وو چې پرون یې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د استعفا غوښتنه د دې لپاره وکړه چې هغه له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو تړون لاسلیک نه کړ. او اخري خبر د کرکټ، افغانستان پرون په ابوظبي کې له نیپال څخه د کرکټ د شل اوریزه لوبو سیمی فاینل میچ وګټل او فاینل ته یې لار پیدا کړه. فاینل بنن په ابوظبي کې له آیرلند سره ترسره کیږي. بلخوانن د جنوبی افریقا په سنچورین کې د پاکستان او افریقا کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو میچونو سیریز اخیره میچ دی. پاکستان لوړاندې سیریز په 2-0 سره ګټلې دی. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومن زخواورې دل. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو ټولې خبرونې، ریپورتونه، تصویرونه او ویډیوګانې د مشال ریډیو .com په د مشال ریډیو په ویب سټ باندې هم وګورئ، ولولئ او واورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی، خو د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ لکېدونکو خبرو اترو څه تمه کېدلی سي؟
ما ته پکې نوې څه خبره نه ښکاري، ځکه چې مخکې هم دغه شان شوي دي. ولس مشرانو او وزیر اعظمانو یو بل سره او صدر اعظمانو یو بل سره خبرې کړې دي، نو په اخره کې څه نتیجه نه راوتې.
خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د نواز شریف سفر ته خوشبینه شولې، خو وايي په دواړو ملکونو کې سوله په دوه اړخیزه هڅو راتللی سي.
امن هغه صورت کې راتللی شي چې د افغانستان دولت او پاکستان او د دې ولسونه، علما کرام، مدني ټولنې، دا ټول د یو بل سره همکار شي.
او په پاکستان کې یو غیر سرکاري تنظیم تیزاب سوزلو ښځو ته د روزګار تربیت ورکوي، خو ګټه باید څه وي؟
د دې مقصد صرف لایف لی هوډ چې کوم دی نو هغه نو دی ته دا اندازه شي چې دی هم د ټولو خلکو په شان چې کوم دی نو لاس کې کیمرا اغوستی شي.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال رپورت لکه څنګه تاسو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی دی. هڅه کوي چې خپل همکار سره په دې اړه باندې تفصیل واخلو، خو بهرال اوس څه تخنیکی مسله ده لا په لاندې وینیو. البته د افغانستان ته تر رهي کېدو لمخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې پاکستان او افغانستان یو بل سره ګاونډي هیوادونه دي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. او داشان د پاکستان او امریکا او افغانستان ترمنځ اقتصادي رابطې هم تیزی کی. په دې سفر کې اوسره د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او د دې ترڅنګ د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمد خان اڅکزی ملګری دي. تفصیل به له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال راکړي.
د رواني دوړاندی وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان او افغانستان نه یوازې گاونډي بلکې ملګری ملکونه هم دي او پاکستان تل افغانستان کې کلک او مضبوط امن غوښته دي او هم په دې وجہ پاکستان د سولې په پروسه کې د خپل کردار لوبولو افغانستان ته ویلې دي. وزیر اعظم زیاته کړ چې دا وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 2.4 اربع کروڑ ډالر ته رسیدلی دی او موږ غواړو چې دا تجارت نور هم زیات شي. لدی وړاندې د دفتر خارجا لخوا جاری شوی بیان کې د وزیر اعظم د دوره په حواله ویلې شوی وو چې نواز شریف به د ولس مشر حامد کرزی سره ملاقات کې په دواړ خیز چارو افغانستان کې د سولې عمل کال 2014 کې د اتحادي ځواکونو د وتو وروستو په صورتحال او د غرنګ پاکستان کې د افغان قیدیانو د خوشی کېدو په معاملې خبرې اترې کوي. د پاکستان تزیه کاران د وزیر اعظم نواز شریف د دورې ته څنګه ګوري؟ کله چې د لړکی مشال لیډو د افغان چارو تزیه کار طاهر خان نه وپوښتل نو هغه دا دوره ډیره د ارزښت وړ وګرځولا او ویل
د پاکستان وزیر اعظم ټکلا ویل چې هغه غواړي چې افغانستان سره او نور ګاونډي هیوادونو سره خپل تعلقات مضبوط کړي. د پاکستان او افغانستان ځکه یو بل سره هغه تعلق زیات مضبوطول ځکه ضروري دي چې د افغانستان نه اوس خارجي فوجیان به زی او د سیارې مخکې موجود دي چې کېدی شي کچره په افغانستان کې رسول دا پروسه پر مخ کې لاړ نه شي نو کېدی شي بیا افغانستان کې یو عربي خانه جنگي شروع شي. امریکا سره چې کوم تړون د پاره چې کوم جرګه شوی و نو په خپل هغه خبره کړې وه چې د افغانستان د سولې چابي چې دغه د امریکا او د پاکستان طرف کې ده نو په داسې حالت کې چې د افغانستان امیدونه هم د پاکستان نشته د وزیر اعظم سفر زما په نظر باندې ډېر زیات مهم دی.
د ذکر وړ ده چې د نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ ترلاسه کولو وروسته دا لومړی د کابل سفر دی او دا چې په دې سفر کې ورسره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزینا سربیره یو شمیر نور ملګري دي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل ته رسیدل او تر کابل ته ترتلو لمخه د څه خبري وکړي په دې اړه مو رپورت له اسلام آباد اوریدي. اول ته بیا د افغانستان د سولې علي شورا وايي تملري افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف دغه یو ورځنی سفر به د سولې او پخلاینې په برخه کې ډیره مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان د سولې د علي شورا ویاند مولانا مولوی شهزاده شاهد د مشال ریډیو لامکار سالم محمد صالح سره په مرکه کې کړی ده. سالم محمد صالح په سر کې ځینې پوښتلې چې دوی د افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر آیا ګټور نتایج به ورکړي او کنه؟ دا ځواب وو
میا نواز شریف صاحب هم د خپل کمپاین په وخت کې د خپل خلکو سره دا وعده کړی و چې تاسو تب امنیت راولم او د برخ مشکلات هم حل کوم او اقتصادي ستونزې هم حل کوم. اوس هلته نامنی دا اهداف د نشي تر لاسته راوړلی نو زه زما په نظر افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې او د دې قبایلو دا مسایل تر ډېره حده پورې سره مشترکات لري. امن هغه صورت کې راتللی شي چې د افغانستان دولت او پاکستان او د دې ولسونه علما کرام مدني ټولنې دا ټول د یو بل سره همکار شي او د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
شاید څه په دې وروستیو کې پاکستان ځینې طالب مشران چې هلته بندیان و هغه آزاد کړل. دغه کسان چې په دې وروستیو کې آزاد شوي دي آیا د افغان حکومت په غوښتنه باندې دا کسان خوشي شوي که نه پاکستان په خپل سر دا کسان ایله کړي؟
د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا همیشه غوښتنه کړې ده چې طالب بندیان را خوشي شي. دا په دې معنا چې د مذاکراتو لپاره تسهیلات برابر شي که هغه بندیان را خلاصېږي یا د تورلیس نه ویستل کېږي یا پسري نمونه دي اغه واپس واخستل شي یا یو درست خبر د پاره پیدا کیږي. د دې مطلب دا دی چې د سولې لپاره تسهیلات برابر شي او موږ یو قدم مخکې لاړ شو د خپل اتباع او نه هر چیرته چې د خپل اتباع او د حقوقو نه دفاع وکړو. طبعا بلا کسب همدغه سي هغه یو اوسنی نیت کې اوسنی اراده به کوي احترام متقابل دی او دغه اعتماد.
بله شاید څه په وخت کې دغه کسان چې خوشکیږي د سولې په مسله کې مرسته کولای شي چې دوی ژمنوي له افغان حکومت سره چې دوی به بیرته د جنگ میدان ته نستنیږي او د سولې په مسله کې به مرسته کوي. خو داسې شفاف نه معلومیږي چې دغه کسان چې خوشی شوي دي یا خوشکیږي دوی به رښتیا هم د جنگ میدان ته نستنیږي او د سولې په عملیه کې به مرسته کوي.
زمونږ غوښتنه خو دا ده چې کوم طالبان مشران چې را خوشکیږي باید افغانستان دولت سره سولې د عالی شورا په همغږۍ را خوشی شي او په اخلاقي لحاظ باندې زمنګ دا حق کیږي چې د افغانستان کرے شي او دلته د سولې د پاره سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره یو ځای همکاري وکړي او په دې کور کې د سولې د پاره چې ګډ کورم دی
په شریک کار وکړو، دلته سوله او ثبات راشي، انکشاف راشي. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې قرارداد یا معاهده نه ده شوې، ما په خیال چې دا موضوع به الزامي نه وي. دا موږ سره غواړو چې یو زمونږ په امانګۍ او بل افغانستان ته راشي، که افغانستان ته نه هر ملک ته پاتې کېږي، خو د سولې سره د ثبات سره همکاري وکړي چې دا یو اسلامي او ملي برنامه ده او د ټولو افغانانو جدي غوښتنه ده.
نو د سولی دالی شورا ویانت مولوی شهزاده شاید سی لسلیم سالی سره د پاکستان د وزیر اعظم د افغانستان د سفر په اړه خبرې کولې چې دا وخت هغه په سفر کابل ته رسیدلې دي. د پاکستان او افغانستان مشران او نور لوړ پوړي چارواکي چې کله هم د یو بل د هیواد په سفر ځینو چارواکي او کارپوهان تل د خبره کوي چې دا ځل دغه سفر ډیر مهم دی. همدغه خبره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ته کابل د نننۍ ورځې د دورې پاړم کې شي، خو په رښتیا هم دغه سفر هم دومره مهم او ګټور دی لکه چې پاړه خبرې کیږي. د پښتنو په امریکا کې میشت د افغانستان او پاکستان د چارو لکارپو ډاکټر عاصم یوسف سیزه خوکړه
کومنګ مازی ته ګورو او دغه په بنیاد باندې مونږ سره فیصله کول غواړو، نو هغه به موږ غوي چې دا موږ زری خبرې دي. ما ته پکې داسې نوې خبره نه ښکاری ځکه چې مخکې هم دغه شاندې شوې دي، دغه حالات راغلي دي او ولس مشرانو او وزیر اعظمانو یو بل سره او صدر اعظمانو یو بل سره خبرې کړې دي، نو په اخره کې څه نتیجه نه راوتې. نو ما ته اوس هم دغه ښکاري ځکه چې موږ وګورو نو د افغانستان چې کوم ولس مشر دی نو هغه هم اوس په رخصتۍ باندې نوې انتخابات ته روان دي، نو زما نه ده خیال چې دی وخت کې څوک هم داسې غواړي چې هغوی دې داسې مهمې فیصلې وکړي چې بیا وروستو کوم نور خلک روان دي هغې ته څه مشکلات جوړ شي.
یعنی ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو سوایست یوازې هم دغه مسله ده چې په افغانستان کې چونکې انتخابات به کیږي، نوی خلک به راځي او نو ځکه چې داسې غټې فیصلې نه کیږي که نه، نورې وجې هم شته د دواړو ملکونو ترمنځ او سره تړلې امریکا هم یو مهم رول لري په افغانستان کې.
هر یو کس هم دې ته منتظر دی چې څنګه د امریکای او د ناټو پوزیان او ځواکونه د افغانستان نوځي، نو هر یو اړخ دی وخت دی ته منتظر دی چې دغه څه وخت کې دوی اوځي او بیا حالات څنګه جوړیږي، د هغې مطابق د بیا دی فیصلې کوي. په دې وخت کې زما په خیال چې خلک په صرف وخت تېرول غواړي، وخت له دیکور غول غواړي او دا قتل غواړي چې د دغه ځواکونو د وتو نه پس حالات څه طریقې سره بدلېږي.
یعنی ستاسو په خیال باندې خپل امریکا چې دا غا څومره غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم بی اعتباری او بی باوري دي هغه ختم شي، چې د دوی لپاره هم حالت حالات کنټرولول یا بیا په آرامه باندې وتل اسان شي؟
سو پوري چې د امریکای تعلق نه نو هغه به د مکمل خپل کوشش کوي چې هغه به ستريغه سره د دوه ملکونو روغ جوړ راولي او اغوی ته په دې کې ډېر زیاته فائدہ ده چې د دې دواړو ملکونو په منځ کې روغه جوړه راشي.
یعنی څه فائدہ ده، څه ګټه ده؟
نو اغوی ته ډېر ګټه کوم ده چې دا اغوی چې کوم ځکونه دي نو هغه به د دې نه په آرام سره وزي.
او ډاکټر صاحب بل دا چې خپل یعنی د پاکستان حالات ته چې وګورو، د پاکستان نوې د فوج مشر راغلی دی جنرال اشفاق پرویز کیانی تللی دی، فوج چونکه د پاکستان پر خارجه پالیسی ډیر زیات اثر او نفوذ لري، نو د حالاتو ته تاسو په کتو سره پاکستان په خپل خارجه پالیسی کې رښتیا هم اوس د افغانستان په اړه یو څه بدلون راوستي دي کنه؟
د مخ کې خو چې څومره پورې زه ګورم نو ماته خو داسې څه غټ بدلون نه ښکاري. د تیرو چې څومره خلک دي د هغې په مقابله کې ځکه چې د نواز شریف حکومت هم نوی دی، د فوز چې کوم نوی جرنل دی هغه هم راغلی څنګه تاسو ووی، نو دې وخت کې خو به هر یو کس دا غواړي چې هغوی دې ښه په آرام سره خپلې فیصلې وکړي او دې وخت کې څه غټه فیصله هغې ونه کړي. خو زما خیال دا دی چې څومره وخت تېرېږي او دا نوی کال راشي نو بیا به مونږ ته صحیح اندازه کېږي چې آیا دا نوی چې کوم د فوز جرنل دی داسې فیصلې کول غواړي چې هغه د پرویز کیانی نام څه بل ډول دي او که نه همدغه پالیسۍ چې کوم دی هغه مخکې کول غواړي، ځکه چې مخکې خو هغوی داسې څه ډېر غټ اقدامات نه دي کړي د ترګرو د چې سمره هم مسوبې دي دغه ناکامول لپاره
دا په امریکا کې میشت د افغانستان او پاکستان د چارو کارپوه ډاکټر آسیم یوسف زئی چې له مشال ریډیو سره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ته کابل د سفر پاړه څېړنه را سره کوله او دا وخت را سره د ټلیفون په لاین د مشال همکار زبیر اجمندی او د کابل له سټوډیو څخه را سره دی او ریپورت دا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره له خپل ملګرو کابل تر رسیدلې دی. زبیر اجمند صاحب تاسو ته هرکلی کوم که په دې اړه نور تفصیل راکړئ.
بل لکه چې تاسو ویل شاوخوا یو ساعت مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته راورسېد او د خپل هیات سره د کابل په هوایي ډګر کې کوز شو. دای بنو د ولسمشر حامد کرزي سره نن ګوري او په مختلفو مسایلو به ورسره خبرې کوي چې البته تر ټولو توده او مهمه مسله د دوی په خبرو کې بیا هم د افغانستان د سولې پروسه ده او دا چې څنګه پاکستان کولای شي د افغانستان د سولې پروسه کې کومک او همکاري وکړي. د دې ترڅنګ داسې هم ویل شوي دي د افغانستان د ځینو مقاماتو ویلي چې ځینې نور مسایل هم تر بحث لاندې نیول کیږي چې یو هم پکې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي سند مسله ده چې لوی جرګې هغه تایید کړی ده او اوس په دې باندې کار روان دي چې څه وخت امضا شي. نو نن به ولسمشر حامد کرزی او صدر اعظم نواز شریف یو ګډ خبری کانفرنس هم وینا وکړي وروسته دې چې وګوري.
سمه ده، ډېر مننه زبیر احمد صاحب ستاسو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره له خپل هیئت کابل ته تر رسیدو په اړه تفصیل راکړي. ښه وخت او شر وسرته غواړم. په پاکستان کې یو غیر سرکاري تنظیم په تیسابو د سوزولو شزو لپاره یو داسې تربیتي پروګرام پیل کړی چې لمخې دغه شزي روزګار موندلای شي. دغه شزو ته د فوټوګرافري او د بیوټي پارلر یا سنگارولو تربیت ورکول کېږي. د اسټ فاونډیشن په نوم د ادارې وای د تربیت مقصد په تیزاب سوزول شو شزو ته د احساس ورکول دي چې دوی د نورو مېرمنو په شان په خپل هم روزګار کولای شي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريالي ریپورت را لښړې دي.
په تیزابو سوزول شوی خلکو لپاره په کامی کچ کارکونکي یو غیر سرکاري اداره اسټ سروایور فاونډیشن وای دوی په تیزابو سوزول شوی زنانو لپاره د فوټوګرافي او د بیوټیشن یا سنگار تربیت ورکوي کم چې دوی ته د احساس ورکوي چې دوی هر کار کولای شي. د اسټ سروایور فاونډیشن مشر محمد خان مشالی ریډیو ته وویل د دوی اداراتي بي سهولتونه ورکول سره سره اوس دوی د متاثر زنانو ته د تصویر جوړولو تربیت ورکړي دي.
د دې مقصد صرف لایولی هود چې کوم دی نو بلکې دا هم چې دی ایکسپریشن په لوکړې شي چې نه ته دان دازو شي چې را دی هم د ټول خلکو په شان چې کوم دنو لاس کې کیمرا واستې شي او زمونږ اوس چې کوم دنو یو بل ټریننګ جاری دی چې هغه کې مونږه وو خواتین نو غیتا د بیوټیشن ټریننګ ورکو نو هغه خو چې کوم دنو 100% هغه د پاره د دغه ذریعہ به وی د لایولیهود
د فوټوګرافي او بیوټیشن تربیت تر لاسه کوونکې یو زنانه نصرت چې مظفر آباد اوسیدونکې ده شالیدو ته اول د بدل په واده کې د ورور د انکار لوچی د دې خرګنې په دې تیزاب وشیندل د سله وچی چې د دې مخ او نور بدن اوس وزیدو دا وای کور کې به مې هم ګندر کول او دلته هم لګډیر نوکری کوم د سره سره د پالر د سنگار کار مې زده کړو د تصویرانو جوړولو تربيت مې هم تر لاسه کو خزه بالکل کمزوري نه وی یو هغه وخت چې کور کې بناسوم د خدای شکر دې همت راکښته چې سغوانم هغه کولای شم او زنانو دا ویل غوانم کله هم کمزور نه شي خصه کمزور نه ده که انسان همت اونه بیلی چې څه کول غواړي هغه کولای شي. زنانه او خیر خیګړي او حکومت لپاره کار کوونکې ارشاد بیگم وای داسې یو قانون پکار دی کم چې پدې کې ککړ خلکو ته سخت نه سخت سزا ورکړي. د دې په وینا په حکومتي کچ داسې زنانو صحت او روزګار لپاره هیڅ نه کیږي. پکار د حکومت غیر سرکاري ادارو په مرسته د زنانو لپاره کوټل اقدامات اوچت کړي
د دې خزو واپس علاج مالګي لپاره او بیا د دې جو واپس چکم دمونګه چکم لایلوډ میکانیزم دی هغه کې د دې انکلوژن د لپاره د څه اقدامات چې د دې څه قسمه لارې ګذرې مونږ وخیو چې دوی واپس خپل ژوند تراشي او د یو عام انسان په شان دی خپل ژوند گزاران د لپاره ځکه چې په دې کې د خزي د غوې فاندان نه د غوې بچي د غوې نو مطلب ثابت جوړ پروتي هغه د لپاره اقدامات وکړي چې هغه خپل واپس ژوند ترول د لپاره وایي د څه لارې ګذرې هغه ته معلومي شي واغه خپل معاشي صورتحال او چکم سماجی سټیټس د هغه پر کول کې هغه ته فائدہ ملي
خو کوم په دې اړه د بشري حقوقو محکمې ډایریکټر جنرال ممتاز علي خان وايي حکومت د داسې خصو د کار روزګار لپاره خپل هلي ځلې کوي. دی وايي
مونږ خو صرف یو اسټ کیسز ته پرانه وګورو. حکومت ادارې خو د ټول ملک کې کار کوي. نو مونږ تاسو سره ځان نه چې ګنې اسټ ډون کیسز نه علاوه هم چې کوم کیسز دي مونږ داخلي خو د ادارې کې چې نن شته دي په دې کې زمونږ خپل هم یو ادارې په اسلام آباد کې موجود ده چې کوم داسې خاص تور سره فیمیل چې کوم خزي دي لږې خزو لپاره داسې ادارہ موجود ہے آپ اسلام آباد کی اور زمونگا دام تو آگے کے شامل لیں ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے جیسے شامل لیں زمونگا سے داری نوریم جوڑی کو چپاگے کے دل سے خواتینوں خیال و ساتلیشی
دا ایسر سروائیور فاؤنڈیشن دا مشر دا وینا مطابق چی دوی دا تیزاب نا متاثر زنانو تا نفسیتی علاج ہم ورکوی او کسو قواری چی بیا علاج ترلا سکری انو بیا ہم اغوی دا دی ادارے نا علاج کولیشی
دا پتیزاب سر دا سوزول سو شزو تا دا روزگار تربیتی پروگرام په دې اړه رپورٹ اوریدي. د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسیدونکو وای په تحصیل هډ کوارټر هسپتال کې د صحت د بنیادی اسانتیاو د نشټوالي رواجي په لکونو کسان له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د دواینو ترڅنګ د ناروغیو خاص ماهرین هم نشته. خلک غوښتنه کوي چې دوی دغه مشکلات حل کړل شي. د مشال ریډیو همکار رپورٹ لري.
د شمالی وزیرستان اوسیدون کی وای د سیمې دویم لوی خار میرعلي کې تحصیل هسپتال نه هغه استفاده نشي کولی کوم چې د دوی د صحت په لړ کې ضرورت لري. ځکه چې په یاد روغتون کې د نرینه او زنانه ډاکټرانو کمی سره سره نورې یو شمېر ستونزې دي چې د صحت محکمې لاړخه هوارولو ته اړتیا لري. د روغتون چارواکو په وینا د غلطه شپږ سپېشلیست ډاکټرانو سیټونه خالی دي او په دیارله زنانه نرس سټاف کې لس خالی او باقی دریو کې یوازې یو نرس په ډیوټي موجوده وي. یوسف خان وایي هسپتال ته چې لاړ شي نو تش بیلډینګ وي او پکې د مریض لپاره هیڅ سهولت نه وي ځکه چې د لویو ډاکټرانو ټول سیټونه د کالونو نه خالی پراته دي.
میرری دویم لوی ډویژن دی چې سپیګوام او شوا تحصیلونه هم په دې کې شامل دي. خو په دې هسپتال کې بالکل د مریضانو لپاره هیڅ قسم سهولت نشته. ولې چې دته ګاینی چیلډرن ارتوپیډیک میډیکل سرجیکل دا ته 2001 نه تر اوسه پورې دغه دغه سی پراته دي. بالکل دغه تش بیلډینګ دی. ایمرجنسی کې هم دوایان بالکل د نش برابر دي. ایکوپمنت دغه لپاره استعمالیږي د ایمرجنسی لپاره هغه د مریضانو په پیسو باندې راخلي. دې هسپتال کې بیا د مریضانو لپاره او د سټاف لپاره اوبم نشته.
د سیمې یو مشر ملک ګل صالح جان وایي د غلطه تل د امنیت مسلې وي او داسې حال کې د دوی روغتون زیات فعالې دو ته ضرورت لري چې خلک د مشکل په وخت کې ترې استفاده وکړي.
شمالي وزیرستان میز هر ټیم له ایمرجنسی حالات شي کله مطلب ته ډیر خراب کې پایپ خراب دی یا کله بجلی نه وي نه دې دې داسې پروګرام شته ته چا څه دا فعال وای کم کم نيته داس کیس کې دې د ټرون روکړي وای ډیلیوري کې سینا دمر زیات کی زیات دی. ایک ہے چې مطلب نرسینګ نه وي فیمیل ډاکټر نه وي څه مې دا غا سایکاوت کی مستا دې خای سای دې فرض راته
کلامو چې په دې اړه د میرعلي تحصیل هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر اشرف علي نو پختل نو دوی هم تایید کړه چې سپیشلیست ډاکټرانو سیټونه ورسره خالی پراته دي او دې لړکې یې سوزلا د صحت محکمې نه غوښتنې هم کړې دي.
بالکل سپیشلیست ډاکټر می سره فلحال نشته. یو میډیکل سپیشلیست می سره موجود ده. سرجیکل سپیشلیست می سره سرجن خو هغه ترانسفر شو ده باندې ته باقي چیلډرن سپیشلیست گاینکالوجیست ارتوپیډیک داخلي دي می سره ټیکشو نرسز شته می سره دوه درې په ډیوټي باندې دي او باقي په پوسټ نه خالي دي. خو ډېر ضرورت کنه بار بار دا اوسنه مشکلې باندې پرسی زده خبره ځین سرجن سره می خبره کړې ده. مشر رپورٹ لرله ده.
د سیمې اوسیدونکو دا هم وای په یاد روختون کې د نورو ډاکټرانو سره سره د زنانه ډاکټرې ډیر ضرورت لري ځکه چې پراخه آبادی لپاره د غلطه په نام یو زنانه ډاکټره هم نه لري. دوی دا هم وای صحت محکمه تر یو نیم لاک پورې آبادی لپاره د میرعلي دغه روختون په سهولتونو پوره کولو باندې توجه ورکړي. د دوی په وینا کچرې داسې وشي نو دوی به مجبورانه وي چې معمولی ناروغان هم بنو یا پېښور ته بوزي.
داو د شمالي وزیرستان کې په روختون کې د روختون مسلې د خلکو مشکلات په اړه رپورت مو اوریدل.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروے
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې
د مشال ریډیو خبری غړی اوري تقریبا 12 بجې کېدونکې دي سرار علم مومن ته وار ورکو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي د افغانستان د سولې بهیر د کامیابیدو لپاره به پوره هڅه کوي نو موري دا خبرې نن په اسلام آباد کې کابل ته په یو ورځنۍ دوره لروانې دو وړاندې کړي د پاکستان سرکاري ټي وي لمخه وزیر اعظم ویل چې پاکستان په هر صورت کې د افغانستان امن پر مخ بوتلل غواړي لانو شریف سره په دې سفر کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي د وزیر اعظم د بنو چر وسله کار سر تاج عزیز او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي پاکستان ویل دی په افغانستان کې د چا ملاتړ نه کوي خو د سولې د بهیر ملاتړ دی د پاکستان د ایکسپرس ټریبیون رسپانډ له راپور سره سم د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سر تاج عزیز پرون د ازبکستان په سرخار تاشکند کې د شنګای د همکاري سازمان په غونډه کې دغه خبره کړې پاکستان وایي نړیوالې ورورولۍ دی له دوی سره د امنیتي او ترګري ستونزو لړکې خپل همکاري پیاوړي کړي د پاکستان سرکاري ډولو مخې پرون په اسلام آباد کې د هیواد د کورونا چارو وزیر چودر نثار د تلو سیوادونو له سفیرانو او استادو سره په ملاقات کې دغه خبره وکړه په خبر پښتونخوا کې نن په اوم ورځ هم په افغانستان کې میچ ناټو گاډو سارولو لپاره ځې فرځې ناکې لګول شوې دي د تاریخ انصاف ګوند وایي تر هغه بدالاري باندې وي تر څو چې امریکا په پاکستان کې ډرون بدونه نه ودرولي افغان ولسمشر احمد کرزی د ولسی جرګې پر استاد حمید الله توخی پر نه ځن وجون کې حمله وغندله پر مازیګر په کابل کې د حمید الله توخی کور ته ځن مرګي بریټون کې د ملما په نامه ورغلې و چې هلته 14 وکړه په عراق کې پروند نام نه په پیخو کې لګت لگا یو 50 کسانو وجل شول د شام وزیر اعظم پرون تهران ته ورسې چې ایرانی چارواکو سره د سولې د هغه کانفرنس په درشل کې خبر وکړي چې د شام کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف په جنیوا کې جوړیږي او افغانستان پرون په ابوظبي کې له نیپال څخه د کرکټ د شلوریزه لوبو سیمی فائنل میچ وګټلو نن یې فائنل میچ له آیرلند سره ترسره کیږي بلخوانند د جنوبي افریقا په سنچورن کې د پاکستان او افریقا کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنی میچونو سیریز اخیره میچ دی پاکستان له وړاندې سیریز په 2-0 سره ګټلې دی
دا وسره له مومن سي د خبرونو لنډيز وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کو په اسلام آباد کې زموږ همکار د پاکستان دوی ورسپانې لوستي او د دوی د اداريو غټکی په دې رپورت کې رايوځي کړی دی
نن ایکسپرس ورسپانې خپل اداري کې وایي چې یو طرف ته د تحریک انصاف ګوند لخوا د ډرون بریدونو په ضد مظاهره روانه دي او د ناتو د رصد لارې بندې کړې دي نو بل طرف ته د ډرون بریدونو سلسله هم روانه ده او د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه کې د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې شوې حمله کې د اطلاعاتو تر مخه دوه تنه مړې دي اداري وایي چې د دې ترڅنګ د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې کارکونکو قبایلي جرګې په حکومت ټینګار کړی دی چې د با مقصد مذاکراتو د ضروری ده چې ډرون بردونه ودرول شي جرګې په هر صورت کې د سالسي کار مخ پوړان دي بوتلو لپاره هم ژمنه کړې ده اداریا اخیری کې لیکي چې د ډرون بردونو ناتو سپلای او طالبانو سره د مذاکرات لړکې به حکومت او مخالفو ډلو له خپل سوچ کې بدلون راوستل پکار وي ځکه چې د دې تعلق د افغانستان سره دی او افغانستان یو نړیواله مسله ده او تر سوچ دې ته په نړیوال تناظر کې نوې کتل شوی د دې هوارې دل ګران دي بل په لو جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې چې د چیف جسټس افتخار محمد چودري مشرۍ کې د کراچۍ د نامنۍ کیس د اوریدنې په وخت د سپریم کورټ لارجر بنچ پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ته هدایت کړی دی چې هغه دې په فوري توګه غیر قانوني سیمونه بند کړي او د نادر په ذریعہ دې ټول سیمونه رجستر کړي ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان کې د 25 کروڑه او 25 لکو نه زیات سیمونه موجود دي چې په کې د غیر قانوني سیمونو نه علاوه غیر ملکی سیمونه هم یو شمېر کې دي کوم چې په پاکستان کې د ترهاګری لپاره کارولې شي او داسیمونه سمره پاسانه تر لاسه کېدې شي. د دې اندازه موږ د جسټس میا ثاقب نثار د خبرې نه په خشن لګولې شو چې په بازار کې په 50 روپۍ پال سیم تر لاسه کیږي. اداریا اخیری کې لیکي په داسې وخت کې چې پاکستان د یو نازک وخت نه تیریږي او د ترهاګری په شمول ورته یو شمېر مسلې ورپېښې دي، نو په داسې کې د غیر ملکي او غیر رجسټر سیمونو د بندولو ډېر ضرورت دی او دا شان د یو ډیوایس جوړولو هم ضرورت دی چې د غلا موبایل یې ناکاره کولی شي، ځکه چې زیاتره سماج دشمنه خلک د غلا شوي موبایل په ذریعه باندې ناوړه او غیرقانوني کارونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاکستان د فوج د نوي مشر د ټاکنې او فوج او ولسی حکومت ترمنځ په اړیکو او نیویارک ټایمز د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون او ولسمشر کرزی په اوشتونو مقاله خبرې کړې دي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات شاهین بنیرای وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال په خپل یو راپور کې لیکي لیفټنټ جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ د پاکستان د فوج نوي مشر وټاکل شو. وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي د مقررولو لپاره د دوو نورو مشرانو جنرالانو نه راتیر شو. د پریکړه ته په دې نظر کتل کیږي چې وزیر اعظم په پوز د ولسی حکومت واک قوي کول غواړي. کارپوهانو د پوز چارواکي 55 کلن جنرال راحیل شریف ته د یو معتدل جرنیل په نظر ګوري، کوم چې د هند په مقابله کې د هیواد دننه د وسلوالو لخوا را پیښ خطر مهم ګڼي. نوموړي د فوج د تربیت دیو سانګې د مشر په هیڅ د تربیتی نصاب یا مینول تا یو ځل بیا کتنه کړې و او د دې په بیا جوړولو کې د هیواد دننه خطر ته ډېره توجه ورکړې ده. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي د فوج د مشر په هیڅ با جنرال راحیل شریف د افغانستان نه د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو د وطن او روستو د راولاړ شوی صورتحال سره تړلې معاملې هواروي. ځینې پخوانو پوځي چارواکو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د جنرال راحیل شریف د ټاکلو لپاره د دوو نورو مشرانو جنرالانو نه تیرېدل کېدی شي د فوج درنه بې قراری پیدا کړي، ځکه چې وړاندې نواز شریف ویلي وو چې د فوج نوې مشر به د میرټ په بنیاد ټاکي. بلخوا نیویارک ټایمز کې خبر شوی یو مقاله کې راغلی چې د امریکا په مشرۍ د نړۍ د 50 هیوادونو ائتلاف دې ته تیار دي چې د یو داسې جنگ نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي کوم چې له تیرو 200 کلونو راهیسې دوام لري. امریکا په 650 بلیون ډالر خرڅ کړی دی او 2000 نه ډیر امریکایان پکې وژل شوي دي، ولی بیا هم افغان ولسمشر د دوی په لار کې خنډان جوړوي. په مقاله کې لیکل شوی افغان ولسمشر پریکړه کړې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون به را روان کال د نوموړي نوروستو غوره شوی ولسمشر لاسلیک کړي. ولسمشر کرزی په داسې حال کې څو نور غوښتنې کړې دي کله چې امریکا فکر کاوه چې دا لوزنامه سرته رسیدلې ده. داسې ښکاري چې ولسمشر کرزی دا فکر کوي چې هغه د ګوانتنامو د زندان نه د ټولو افغان بندیانو د خوشی کولو لپاره امریکا مجبورول شي. ورسپانه لیکي بیا هم پکار ده چې امریکایي چارواکي د صبر نه کار واخلي. دا به یو غلطي وي چې یو کس د جنوب ایشیا کې د امریکا د کردار تعین ته پریښودل شي، او سره د دې چې اسامه بن لادن وژل شوی دی بیا هم د سختدریزو ټولګو او القاعده لخوا خطرونه موجود دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوسم یوکرين ته د یوکرين د حکومت اپوزیشن له ولسمشر زخه وغوښتل چې استفاده ورکړي. ولسمشر ویکتوریا یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو تړون لاسلیک نه کړ. د اروپایي کمیشن مشر ویلي چې اوس د محدود حاکمیت دوره پای ته رسیدلې ده. په دې اړه د جرمني وزیر اعظم هم څرګندونې کړې دي چې جزئیات یې د سالم متصالح په ریپورت کې اورو.
د اوکراین د حکومت مخالفانو د دې هیواد له ولسمشر څخه وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د یو تړون د نه لاسلیک کولو په خاطر استعفا وکړي. داسې ښکاري چې ویکتوریا یانوکوویچ د مسکو د سختو فشارونو له کبله د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې وي. د حکومت د سیاسي مخالفانو په پریکړه لیک کې چې په یو غونډه کې د سندرغاړي او فعال روسلانا لیژهچ کوله خو ولوستل سو له ولسمشر څخه غوښتل سوي چې باید استعفا وکړي. په دې پریکړه لیک راغلی چې مخالفان به د اروپایي اوکراین لپاره خپل مبارزه ته ادامه ورکړي. د اوکراین د اپوزیسیون یو مشر وویل د دې هیواد پارلمان کې مخالفان هڅه کوي چې یانوکوویچ په دې اړه وروغواړي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسیون مشر خوزا مانویل باروسو د لیتوانیا د پلازمینې ویلنیوس د سرمشریزې په پای کې وویل چې په اروپا کې د محدود حاکمیت دوره پای ته رسیدلې ده. کله چې موافقه کوو دوارخیز ده چې بیا دریارخیز موافقې ته اړتیا نه لرو کله کاناډا او جنوبی کوریا سره تجارتی تړونونه کوو له دریم هیواد څخه نه غواړو چې راسي او زموږ د تړونونو پر نهایي کولو را سره خبرې وکړي په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل چې باید پر یا موږ یا هغوی ذهنیت غلبه وسی د زیاته کړه چې سړه جګړه نورا پای ته رسیدلې ده لوروپای ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه له اوږدې مودې راهیسې مذاکرې روانې وي په پام کې و دغه موافقه د ویل نیوز په غونډه کې لاسلیک سي خو د اوکراین ولسمشر په دې اړه په جوړه شوې دوه ورځنۍ غونډه کې خپل دریز بدل نه کړ او دغه موافقه لاسلیک نسوه
تاسو مشال ریډیو اوري د یوکران په اړه رپورت درته سالی محمد سالی واورولای روس په د سیمه په هیوادونو باندې شرخ کړی دی چې په افغانستان کې دی په سولې او ثبات کې مرسته وکړي په دې اړه به تفصیل له اسمت له احمد شبر واورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي یان کوبی شوی افغانستان په یوازې سر نشي کولای چې د مخدر موادو مخنیوي وکړي او په دې برخه کې په یوازې سر مبارزه وکړي یان کوبش په دې اړه په هغه غونډه کې خبري وکړه چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړه شوې و په دې غونډه کې د سیمې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارو مشان راغون شوې و یان کوبش څرګنده کړه چې وضعیت پیچلی دی او په افغانستان کې د اومو اپیو محاصلات د دریم کال په مخه بیا هم زیات شوې دي د نوموړي په وینا لدی څرګندې شي چې نړیواله ټولنه نه د توانیدلې چې د دې ستونزې مخه ونیسي او په دې برخه کې اغیزمنې هڅې وکړي د دوشنبه شهر په غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو، ترکیه او د کوربه تاجکستان د مخدر موادو پر ضد ادارو چارواکو برخه اخیسته و د دغو مقاماتو ترڅنګ له مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې او د اروپای ټولنې استازو هم ګډون کړی و په غونډه کې د تاجکستان د نشې موادو پر ضد ادارې ویاندې امیده یوسفوفا وویل دغه غونډه په خپل ذات کې لومړی یو ده او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د یو ګام دی چې اخیستل شوی دی تاجکستان هغه هیواد دی چې د راپورونو له مخې د افغانستان لخوا مخدر مواد دغه هیواد ته قاچاق کیږي او لدې لاري د منځنۍ اسیا نورو هیوادو او بیا روسیې ته وړل کیږي روسیا بیا هغه هیواد دی چې هر کال په سلګونو زره کسان د مخدر موادو له عمله مړ کیږي د دغه هیواد سر ریاسم دیمتری میدویدیف وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان له نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي میدویدیف دغه خبرې پرون د شانګهای د غړو هیوادو د سر ریاسمانو په غونډه کې وکړي دا غونډه په ازبکستان کې شوې و د روسي سر ریاسم څرګنده کړ چې د شانګهای غړي هیوادونه نشي کولای چې پر هغه غواښونو پټه خوله پاتې شي چې د افغانستان له لوري ورته متوجي دي لکه د مخدر موادو قاچاق تروریسم او یو شمیر نور تنظیم شوي جنایتونه د روسي سر ریاسم د شانګهای له غړو هیوادو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي او اجتماعي سکتورونو درغاوني لپاره په کار ده چې خپلې هڅې دوه برابر کړي
احمد شیبرو چې روسي ځخ کړی دی په هیوادونو باندې چې د افغانستان په ثبات کې رول ولوبي د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په یو دورځنی کانفرنس کې له 2014 کال وروسته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ځواکونو له وټولو وروسته د افغانستان د حالات په اړه بحثونه وسول دا غونډه چې عنوان یې افغانستان له 2000 کال وروسته د پراګ د امنیتی زدکړو د انسټیټیوټ او د چک جمهوریت د بارنو چارو په نوښت جوړ شوی په دې غونډه کې د افغانستان د بدني ټولنو استادو او سیاسي فعالانو همداراز د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې او د اروپای ټولنې ځانګړو استادو همداراز د ناتو ملکی استادو او ګڼ شمېر نور چارواکو ګډون کړی وو د دې کانفرنس یو ګډونوال د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن مشر صدیق منصور انصاری وو چې احمد تکل مرکه وسر کړی دا شاغل انصاری د مرکه په پایل کې د سوال ته جواب وویل چې افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون به په دې غونډه کې د ګډونوالو عمومي نظر په دې اړه څو
د افغانستان او امریکای د متحده ایالات ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون کسام د دې کانفرنس اساسي موضوع نه و د کانفرنس په جریان کې ډیر څرګندریز غوړه شو او په فشاری په دی و چې ناتو او نړیواله ټولنه باید د افغانستان د سولې او سراسري امنیت سره پر خمرسته وکړي او هغه جګړه چې د نړیواله ټولنې په مټ په افغانستان کې پیل شوې او هغه ته د تروریزم پر ضد جګړه ویل شوې دغه جګړه باید نوره پای ته ورسیږي ترڅو افغانان وکړي شي د سوکاله سرلوړی او با عزت راتلونکي خوندان شي
په مشورتي لویه جرګه کې د ولسمشر حامد کرزي درې شرایط اصلن سوله و چې باید امریکا یې پر اوستو کې مرسته وکړي، امنیت ټینګول او په عادلانه انتخاباتو کې د امریکا ونډه. دغه درېو شرطونو په دې کانفرنس کې څه ډول انعکاس وکړ؟
هغه برخه چې د افغانستان د قوي او خراتلون کې د پاره چاغي کې د خلکو د ارادو ممثل نظام رامنځته شي، هغه دا و چې سوله او امنیت کولای شي چې په افغانستان کې شفاف رانه او عادلانه انتخابات ولرو. او په دې برخه کې ټول په دې نظر و چې نه یوازې د نړیوال ټولنې مرستې بلکې د افغانانو قوي اراده، د افغانستان د شته دولت قوي اراده او عملی ګامونه د شفاف او رڼو انتخابات په برخه کې کارنده او رغنده رول لوبولی شي.
په دې غونډه کې د برتانیا، اروپای ټولنې او د ناتو استازو هم چې د افغانستان په برخه کې استازي توپ کوي حاضر وو. دوی په دې غونډه کې څه ډول تصویر ورک د نړیوالې ټولنې د دریس په اړه د افغانستان د راتلونکو په اړه او له 2014 کال وروسته افغانستان په اړه؟
هغه تشویش چې افغانان خصوصا د افغانستان مدني ټولنې او د افغانستان عام وګړو درلود، هغه موږ په ډیر ښکارا او آزاد ډول د دوی سره مطرح کړ. هغه دا و چې دغه جګړه ډیره اوږده شوه او ممکن دلته د ناتو او نړیوالې ټولنې سره د سولې اراده نه وي او دوی غواړي چې په یو نه یو ډول دغه ستونزه اوږده کړي او د جګړه روانه وي، ځکه د سولې څوتا چې مونږ ګورو تشریفاتي او د وینا تر بریده لیدل کیږي او عملی ګامونه ډیر ضعیف ښکاری. دغه موضوع مونږ مطرح کړ چې آیا اروپایي ټولنه او غرب او ناتو د سولې قوي او جدي اراده لري کنه چې په دې اړه افغانان شک لري. نو دوی پسغر د ویل چې هو ناتو هم له جنگ ستړي ده او نړیواله ټولنه هم.
بله، د افغانانو ستړیا خو بل خبره ده، دوی د وطن اصلي سیدونکو د خود نړیواله ټولنې د لویدي زوالو ستړیا دوه پیغامونه کولای شي ولري. یو دا چې دوی له افغانستان نور نووزی، او بل پیغام دا دی چې خای دوی له 2014 کال وروسته غواړي چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. لدې دوړونه کومه روحیه په دې کانفرنس کې غختلې او پیاوړې و؟
په دې کانفرنس کې ډیر تمرکز په دې و چې د امریکای سره باید امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. کچېره هغه تړون نه وي نو هلته نه ناتو شته او نه هم ممکن نور نړیوال مرستې وي.
یعنی اماغه په خوانای ټینګار د دوی چې ویلی و کچېره د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیکيږي، اروپای متحدان به هم په افغانستان کې پاتې کیږي او دوام به ورکړي مرستو ته، او کنه کیږي دوی به وځي. همدغه روحیه پیاوړې و؟
بله، د دوی په همدې روحیه باندې ټینګار کوو. مګر هغه څه چې زموږ د جدي برخورد سره مخ شو، هغه دا و چې جګړه د افغانانو نه ده، جګړه ستاسو په مټ او ستاسو پر اتک پیل شوې. په افغانستان کې دغه حالات چې تر 2003-2004 پورې موږ لیدل ډیر خو، مګر د هغې نه وروسته هر ورځ امنیتي وضعیت، اقتصادي فقر او ستونزې په علمي او فرهنګي برخو کې د ټولنې هغه ستونزې او مشکلات په صحي برخو کې دا ورځ تر ورځې لوړیږي. او کچیرې ناتو او امریکا دا فشار راوړي د افغانستان غوندې هیواد باندې چې تیر دیرش پنځه دیرش کال په جګړه کې تیر کړي او یو وار بیا قبنشینی کوي، دا به د دې سبب شي چې افغانستان خلک د لا ډېرو ستونزو سره مخ شي.
سید منصور انصاری چې د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر دی، او په چک ریپبلیک کې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې کم تصویر وی کارپوهان راځي سو د هغه تفصیل له احمد تکل سره شریک کولای. او سمزو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی خلک وایي چې د بمی چاودنو او ناورینونو په وخت د دوی مرکزی روغتون په ایمرجنسی ودانی کې اسانتیاوی نه وي. اکثرا شوبل سی کسان په کې د اسانتیاو د نشټوالي لامل خپل ځانونه لا صبر کړی. دوی وایي چې دا د ایجنسی یو مرکزی روغتون دی او باید په ایمرجنسی ودانی کې د هر ډول اسانتیاو بندوبست وکړل سي. رپورت په دمشال لیډو د همکار غواړو.
د خیبر جنسی خلک وای چې د جنسی د هډ کوارټر یا مرکزی روغتون د ایمرجنسی په ودانۍ کې بنیادی اسانتیاوي نشته او عمله هم پکې کمه ده چې لامل یې په بومي چاودنو او ناوړه پیښو کې د جوبل شوو کسانو درملنه په سمه توګه نه کیږي. په دې هکله د خیبر جنسی اوسیدونکی یونس اپریدی مشال ریډیو ته وایي
غټه ایمرجنسی چې راسي په دغه ټایم کې خو موږ سره آسیم څه نشته چې په وړه ایمرجنسی کې څه نه ما غټه دما کاشه بل زره شل کزه په خپل کرار د تام پټه ماټه د خلکو سره لګول خو بنیادان داسې پروتو لکه عام لکه پشامند کې له برانډا کې له روډ په غاړه باندې لري په غنورو سیډونو باندې راکډر زایم کوم کټونه خو بالکل نوټور پس مکو باندې پروتو.
او د یاد سیمې یو بل تن عطا الله د دغه مرکزی روغتون د ایمرجنسی ودانې په اړه وویل
داسې زخمیان را سره ای چې بس په هم سه منډه منډه را وهو اخیری کې وایي چې مړه به دا کوز لور شي کوز به چې څه پکې په لیار کې نه منځه لور شي څه نو بس لیارم بیا لیار شتم نه نو.
د خیبر جنسی د مرکزی روغتون په ایمرجنسی ودانې کې د اسانتیا او د نشټوالي په حق له مشکله د دغه روغتون ام اس ډاکټر روف وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل
دا خو کیټګری سی هسپتال دی کنه نو د دې کې ایمرجنسی وړه دا نور شوینه دغه دی کنه خو اوس چې کوم نوې بلډینګ موږ روان دي هسپتال اپګریډیشن شوی دی کیټګری ته کنه نو هغه سره به ان شاء الله دا ټول فیسیلیټیز دا ټول شوینه زیات شي کنه نو دا چې کوم کیټګری هسپتال یو هغه سره بیا ټراما سنټر جوړ شي کنه او ور سره بیا دا چې کوم مرداخانه چې موږ ته یې هغه ور سره دا ټول فیسیلیټیز وی کنه او بالکل اکسیجن خو خیر شته موږ سره دا څه لغنه شته کنه او دوايانې ول چې کوم فاندز دي هغه کم دي بالکل کنه خو نیکست ایئر د پر چې کله بجټ جوړیږي کنه کزت دلته کې ایم اس نو ما بو کوشش دی چې یاره د میډیسن دوايانې د پر چې کم بجټ دی کنه چې ا بلکې دوه غنا خو نه چې 10 غنا شي کنه.
د خیبر جنسی خلک وای چې دا د ایجنسی یو مرکزی روختون دی او باید دې ته پوره پام وکړي شي او اسانتیاوي دی ورکړي شي.
د خیبر ایجنسی د مرکزی روختون کې د صحت د اسانتیاوي د نشټوالي په اړه باندې د خلکو شکایتونه په دې اړه مو ریپورت اوریدل.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سمزو افغانستان ته د افغانستان په ننګرهار کې چې د افغانستان د اوسنۍ ادبیاتو دوه ورځنی جشن بل سوی د تیری جمعې په شپه د موسیقي په بانډار پای ته ورسېدی. په جلال آباد کې د مشالې ډو همکار د موسیقي دغه بانډار تور غلی او یو رپورټ یې پر تیار کړی دی چې په یوې نغمه سره پیل شي.
دا نغمه د جلال آباد خار له مقامی وټل څخه راوتی چرته چې ګویته انستیتوت د افغانستان اوسنی ادبیت او سولې په نوم د ورځې جشن جوړ کړی وو او د تیرې جمعې په شپه پای ته ورسېدو. د جشن وروستۍ برخه چې د موسیقۍ بندر ته ځانګړې شوې وه په لسګونو تنه شاعران او لیکوال ورته ورټولو چې محلي سندرغاړي سید الله په خپل خواږه غږ د شپې تر ناوخته پورې بیدار وساتل. سید الله وای چې د شاعرانو لداد نه ډیر خوند واخیست.
زه خپل خوش نصیبی ګړم چې ما په دې محفل کې اشتراک وکړ. لوی لوی شاعرانو لوی لوی بان ما تناسو ما خپل د موسیقۍ هغه خپل اجری ورته وکړ. ما ته ډیر زیات درا کو ډیر زیات نه خوشاله.
شاعر او لیکوال نور الحبیب نثار چې د موسیقۍ بندارې تر پای بدرګه کړي وو وای چې کنګرار میشتي شاعرانو نو موړی سندرغاړي سره د شعر په انتخاب کې مرسته وکړي نو پر راتلونکي کې به یو خ سندرغاړي موندلې وي.
دا اوازونه وای چې درې قسمه دي. یو هغه आवाज چې به خله د خلې پر سرن جوف نه راوځي, یو دای چې سهل قوی بل هغه وی چې تک د زړه نه راوځي. دا د اواز کې دغه کیفیت وو. دلته په ننګرهار کې چې زمون ښه شاعران دي هغه ورسره د کلام په انتخاب کې کومه کوي چې د ذوق په پالولو روزلو کې ورسره مرسته وکړي. نو ټول عمر خو خیال محمد استاد ژوندینه شاولی استاد ژوندینه وی نو دغه زلمان بده هغه ځای نه ډکې.
له خوست څخه راغلی شاعر او لیکوال زاهد چانګار هم د یاد سندرغاړي له اواز څخه متاثر وو.
یقینا ډېر خوندور اواز وو او داسې یو ځانګړی اواز دی ورکړی دی چې لکه انسانان چې خدای پاک پیدا کړی دي متفاوت هغه دادی کنه چې اوازونه هم متفاوت دي. د دې یو ځانګړی اواز دی د موسیقۍ په ډګر کې. داسې امکان شته چې کله ناکله به موږ خوست هم پروګرامونو ته غواړو.
د ګویته انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤول ابراهیم موتک وایي چې سګنې جشن یې له توقع نه اوچت ترسره شو.
لومړی ځل لپاره چې زه دا پروګرام ارزیابي کوم کس وایم د سلو فیصده نه هم اوښتی و چې زموږ پروګرام دا اجنډا لوریې تطبیق مونږ مقالې درلودلې بحثونه درلودل. د دوه ورځو په اوږدو کې مونږ د کتاب ګرم بازار درلود چې کوم نندرتون چې د ارباب سره د خانه دلته جوړ شوی و هغه ډېر استقبال شو. نن چې اخرنی ماښام ده مونږ دوستان ګڼ شمېر راټول شوي او دلته ټنګ ټکور د موسیقي ماښام ده چې زه شخصا ډېر ویاړم او خوشحاله سیم او ټولو دوستانو نه چې دلته
یاد دی وی چې د موسیقۍ دغه بندر چې د شپې له اتو بجو څخه پیل شوی وو تر نیمې شپې پورې دوام وکړ.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټیټې دوته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې.
او سم افغانستان ته فوټبال د کرکټ د لوبډلې د بریا پاړه یو مرکله رو. افغانستان پرون په زوبې کې له نیپال څخه د کرکټ د شل اوریز لوبو نیمه پایلو به هم وګټله او پایلو به ته لاره پیدا کړه. پرونې بریا د افغانستان لپاره څومره مهمه وه؟ د پښتنه سالم مسالې د کرکټ پور له مطبوعاتي مسول فرید هودک څخه د مرکې په سر کې وکړه. د کرکټ پور د رسنوي مسول فرید هودک چې د افغانستان په دې اړه باندې وویل
افغانستان نیپال ته ماته ورکړل چې دویم ځل لپاره ډېرې تکلاو په اول لوبه ته ماته ورکړي چې چیلنجونو سره هم مخامخ خو بیا هم افغانستان ورته ستره ماته ورکړي. تېز ځل په 9 وکټو ماته ورکړل او دا ځل په نیمه پایلو کې په 2 وکټو ماته ورکړل او بالاخره وشو کولای چې د نړیوال جمهوروي سیالۍ پایلو کې لاره پیدا کړي او پایلو به نن تر سره کیږي.
څومره هیله من یم چې دا لوبه به هم افغانستان وګټي
ان شاء الله چې تر اوسه پورې لیګل نه افغانستان نو بل ډیره خروانه ده. ولې په دې چې په وو لوبه کې په خپل ګروپ کې شپږ ګټلې دي او یوازې یو لوبه به راوړي او په نیمه پایلو کې هم دا نیپال ته سخت ماته ورکړه. نو ډیر ښکاري چې زموږ ټیم توله ډیر ښه ده. زموږ لوبه ډیره پیاوړې ده او مقابل لوبه هم ضعیف لوبه ده چې د شپږ لسو لوبه تر منځ کولای شي چې پایلو کې لاره پیدا کړي. نو باید سره ښه فایټ وکړو یا ښه په کوم منظم ډول سره لوبه وکړو لکه د نور لوبه په څیر باندې تر څو په دغه سیالۍ کې اتلولي ترلاسه کړو.
افغانستان د 2015 میلادي کال د 500 اوریزو لوبو او د 2014 میلادي کال د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده. دغه موده میاشت په میاشت رنږدې کیږي. د دغو لوبو لپاره تاسو د تیاریو چارې څنګه روانې دي؟
زمونږ ډېر ښه چار روان دي. صالح صاحب محترم، مونږ تقریبا د 300 ورځو شاوخوا ته پلان جوړ کړی تمناتو په برخه کې د ملي لوبډلې لپاره په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر، نو چې دا په بېلابېلو برخو کې ده. انشاءالله چې ډېر ژر به مونږ د خپلو رسنیو همکارانو سره هم شریک کړو چې په کومو برخو ده او څنګه تمویات به په کومو سیمو کې وي. د سات سات پروګرامونه مو ته جوړ کړي دي. انشاءالله چې مونږ ښه چمتووالي سره د نړیوال جام ته لاړ ورځو، او دا باید هم تاسو ته کوم چې مونږ هڅه روانه کړې تر څو مونږ د سپیلنګ او د بیٹنګ په برخه کې
او ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان له پاکستان سره هم مسابقه وکړي. د نورو هیوادونو سره چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، تاسو د مسابقو پلان لري؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ په 8 دسمبر سالې سره په پاکستان پر وړاندې په یو شلوریزه لوبه کې د لوبو ډګر ته وځو. موږ د نورو بیلابیلو هیوادونو سره خبرې شوې دي، د فل ممبر یعنې چې پوره غړیتوب لري د کرکټ د نړیوال شورا سره، تر څو هغوی هم زموږ سره لوبې ترسره کړي. تر اوسه پورې خاص کانفرم نه ده چې تاسو هم چې دغه ډول لوبډله سره، خو د زیمبابوې چانس ډېر لیدل کېږي چې موږ د زیمبابوې سره هم لوبې وکړو.